په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي ملما خو په لیدې سات خبرونه کوو. د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په مهزر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي استادیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز بیګا په خپل ایکس پاڼه د اعدام د اعلان په اړه لیکلي وو چې د علي شیرو او تریزی ولسوالۍ اړوند دردونکې پیښې د یو تن قاتل په اړه د قصاص حکم عملی کوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د بشري حقوقو مدافع ټولنې په عام محضر کې په دا ډول سزاګانو انتقاد کوي او وایي چې هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کوي او په ټولنه کې ډار او ویر خپروي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه رئیس په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. سپینه مانی وای د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا لک تر لګه 100,000 داسې افغانان متحدو ایالاتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا یې کم کنټرول شوی او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کیږي او هغوی به چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحدو ایالتونو وویستل شي. د ولسمشر ټرمپ ادارې وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تابه رحمان الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو دزې وکړې. یو سرتیری وروسته په روغتون کې د ټپونو له امله ساه ورکړه. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لن مهاله مراکز پرانستې دي. د یونیسف افغانستان څنګه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دي چې 200 لنډمهالي تعلیمي مرکزونو کې شاوخوا 6,000 ماشومان نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیوي پیغام کې د سنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خورلنو او ماشومانو سره په لنډمهالو تعلیمي مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تېره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې له 2000 زیات کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاتو ماشومانو او ښځو ته رسېدلې وه او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې اوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی فرانسې ته له سفر وروسته آیرلند ته تللی او نن به د دې هیواد پارلمان ته وینا وکړي. نوموړي په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته وویل د سولې پلان ښه دی، خو د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخوا د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف هم موسکو ته تللی او تمه ده چې نن سه‌شنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پایله له پوتین سره د ویتکاف شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کرانوز د کوونکو هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صلحی تاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یوول سم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغلاست وایم او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر 14مې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکله دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کیږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره مایعات راځي یا هم شتون لري. خو ځینې د هغوی څخه خالص توکي شمیرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شوسي مایعات راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه وو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوې چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومیږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوې چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کیدونکې او حل کیدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو وویل چې په دوو برخو ویشل، یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کیږي حلیږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کیدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کیدونکې ماده بیا هغه ماده ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې ماده څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه شي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکې ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې دي، خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره یو څه توپیر لري، هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه، چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چیرې د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش شي حل شي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش شوه حل شوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي، او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت مو پیژندل. اوس راځو د حل کېدونکو او د حل کوونکو مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچېری یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو، د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل چې شي لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو، چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دی د آیوني محلول څخه دی. یعنې ښه مثال یې که چېرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنی که چېرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګرید او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چېرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.0005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوی عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله، چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوس د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوس کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده، په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په 12 ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپله عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړه شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده، چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته فتیر لوسونو کې هم بحث شوی ده، خو په خپل یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅوونو عاید چې د خپل تقریبا په 1995 کال کې 115 میلیارد چې شوی ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارد فرانک ته رسیدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وای، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویه وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي د خپل د کاربون عنصر چې د په 1300 اتیایم کال کې د 1200 په شمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپل په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې د نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی دی. دا اول ګرانو زده کوونکو، دا چې خپل د کاربون اټوم چې د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام د چې تاسو ویني په دې ځای کې چې په یو اس کې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه دیا اساس چې څه ده ترتیب څه ده، چې په لومړي اس یا لومړي اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې هم دې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپل کاربون اټوم چې داغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کې داسې چې خپل ګران سکونکو دوی یو ډول کو ولانسي اړیکه وجود ولري چې ډیر زیات اورجن زیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کې داسې چې جوړ کړي، او هم دې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې د هم مساوي کې په 350 کالوري جول تقسیم پر مول باندې، او د دوی ایزوټوپونه لري چې خپل په طبیعت کې یو کاربون دیارلس او دوولس ته، خو د دوی د خبرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 98.95% پورې د دوی د خبرېدو 0% ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی چې په مختلفو تعاملاتو کې هم کاربون سوارلس ایزوټوپ څخه هم شو کړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو، که څه موږ او تاسو ویل د کاربون عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولای شي. د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې ویني. موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شکو وښیو. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري، او دوی کولای شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي، او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربون ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګران زده کوونکو د اوبلي کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپل د هایبریدایزیشن کلمه چې د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپل په لغت کې د یوني اختلاط ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریدایزیشن چې د خپل د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګران زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې د خپل په دې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم شي کو ورکړو، چې کېدای شي چې د دوو یا څو بیلابیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي، یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل شي. بل په دې ترتیب ګران زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ولانسي الکترونونه چې دی کولای شي په څلورو اوربیټالونو اس پی ڈی او ایف اوربیټالونو کې شامل وو بولو. نو فهم دی اساس ګران زده کوونکو، هایبریدایزیشن چې دا خپل په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوی ده، چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید، د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید. چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره، موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو د ضریب هم یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره، یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی، نو موږ تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید لرلو پر اساس باندې دوی چې په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي داسې چې چې شو سه مساوي اوسې، ځکه کچیر موږ تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو، فیصدي موږ تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصد دلته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصد اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سل اتیا درجه ده، ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی یو لبر سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل شي دي مستویز دي، ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سل اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوه اس او دوه پی، موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوه اس پی په لاس راکوي، یا هم د دوه اس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي، چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دوی ترمن یو سل اتیا درجه زاویه هم ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو، د اس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کې موږ تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی دوه هایبرید څخه موږ تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي. په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي، او په پایله کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاس ته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوه پی مساوي کیږي په یو جمع دوه مساوي په درې اس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوه چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو اس پی دوه دوه اس پی دوه درې اس پی دوه درې اس پی دوه هایبریدونه په لاس تاکره. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوه هایبرید کې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېمه برخه ده تقریبا درودش اشاره درې فیصد برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېمه برخه ده شپږ پته اشاره شپږ فیصد د دوی فیصدی هم سلنه ده. او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجه سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي او په نتیجه کې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په فایل کې یو لبر سره مخلوطي نتیجه کې د اس پی درې سلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو سلور وچهي یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 1.5 درجې سره د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 1.5 درجې سره چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي یعنی درې دانې یا هم سلور اس پی درې یعنی سلور وچی یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړ چې د اس برخه مساوي دي 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیسته ده او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده او لاسي زاویه هم موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هسته په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف ب د ه ه ث ی. دوهم سوال کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکا، ب دو گونی، جیم درې گونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی، یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خایي خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي. د ازادي رادیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلی څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلای دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکه په پایل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه هم کوم. لطفا ځان په خپله اوریدونکو ته ور وپیژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب. لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف د مرده سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم. د بابو خیلو نیم ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ختیځ پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخي سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرښې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو اندر هلته مې دنیا ته سترګې غړ ولیدي او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د سمکنیو عالي لیسه، او خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړلم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خون عمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنۍ ولسوالۍ سره بیخي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ تخکاری مخامخ، نو موږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو. نو هغه سره به مو وخت نه وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغه څخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکیا سره د اطلاعاتو ته لاسرسی درلود، او د کوم راډیو چې دغه تلته ده او زی مسؤلیت لرم په خپل غړ باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده، او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوخه خلاندې په همدې ځای کې نیولې دي، او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی مندره دی وسعت ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې، او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ هم هغلته خپل خبرې اعلان لرل، او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونه ورته لرئ، او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونه کوي کوم ولایتونه دي؟
څمکنی ولسوالۍ د شمال ورته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده، او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده، د جریخیل سره جوخ بیا د مساحل ولسوالۍ ده، او داغه ترڅنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوخه خلاندې نیولې دي، او د پرزي کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوام قبایل اوسېږي، د قبایل سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشنار، او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوخه خلاندې راوستلې دي، او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پر پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو، یا دغه سی نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، د دې ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغک راډیو وسعت او فراختیا ته موږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې د مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده، چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې، او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د منتر په خلاندې راوستلې دي، او د همکارو راډیوګانو سره متړونونه کړې دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکوو، هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه، او همدارنګه په خوست کې له امن
سیالی د رادیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي، رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته، نورې سیالې رادیوګانو لری تاسو چې غواړی چې له هغونه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو ښه خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، ښه پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېری مختلف رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فراختیا شي، د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نور راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامه شي دی هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېری برابرۍ واوسیږي، او هغه خبرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري، نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي، هغه برنامه هغه خبرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ تپوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي، نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او لا روان یو، هڅه ته دوام ورکو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي، او دا د ولس غږ دی، او د ولس غږ چې دی هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهم او مسؤول چارواکو رسوو.
مننه ستاسو لخبرونه به راشو. د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستئ؟ دا راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډایه شي، هغه فرهنګ ورسره بډایه کیږي، هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوندی کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح ژبه بلل کیږي، یو رسمي ژبه بلل کیږي، خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي، یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي، د نورو ژبو اثرات پیډ شوي دي، په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي، او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات يرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي، به تر مې وګڼل شي د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو، او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لکه کمرغه چې په همدې برخه کې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې، د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو، او خلکو ته په خپل سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه وسیږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي، په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو قطار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي، او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي، او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي، نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې به کوم لیکنې موږ تاسو سره کوو، هغه مختلف موضوعات په خپل صدر کې رنګاړي، لکه ادبی دي، هنری دي، او ترڅنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثري لیکنې کړې دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، همغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یو لوی او غونډه ترسره کیږي پکتیا کې. کره کتنه ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل، نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ او ترڅنګ د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسیږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی، چاپ محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سرحد دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مغواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي د نیوکې د انتقاد ګوته او ولس یې نوي مجبور کړی، ولس یې له ستونزو سره نوي مخ کړی، په هغې باندې موږ خپلې لیکنې وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې دی دغه شهامتونه او زړورتیاوې چې دي هغه موږ راژوندی کړو.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واورېدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسه مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسه مو هم لیکلې دي، لنډې کیسه مو لیکلې دي، یو خوډې کمی مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق دا وان دی خوښي وړ وګرځيږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان مننه. اوس خو به هغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مو خوښوي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هره ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه یې د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د آزادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمې او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلی په هره کوڅه او دښته کې د آزادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رانا کې دی.
ډیر زیاته مننه څمکنای صاحب. د اثر محتوا مو د لندو کیسو محتوا او د نصری هنری نصرونو اغه محتوا او اغه اصلي تمرکز مو پر کوم مسایلو پر کوم موضوعاتو دی؟
بالکل دا ډیره وخپختنه ده او ډیره جالب خپختنه ده. نو د نصر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي زمونږ د هیواد رکود هغه اصلي عوامل فرهنګي قیودات د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل د هغې څخه د خلاصونې یوه لاره معقوله لار لټول خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول د مینې د محبت جریانونه د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه اهو فریاد په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نصری ژبه باندې لیکل دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره له کومو چیلنجونو سره مخ او زمونږ ولس څه ژبه وي د دوی فرهنګ څه ژبه وي کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډیر مفید تمامېږي او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه د مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمن تکل صاحب هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولسته ګټه ده نه پدا د خلکو د اما په هوی په موخه د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه نو ځینې بیلګې مثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې هغه مو په پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوندان ترې واخلي او ربل پلو زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي د هغه شعوري کچل وړ شو هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه یو هنري نثر چې تاسو وایي چې تاسو یې د دې لپاره لیکي چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه یو هنري نثر مراته لولای وس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختونه وي او موږ به څنګه نه منو په سرسترګو به منو زمونږ غوتی د همدې لپاره جوړ شوې دي تر څو زمونږ هغه علم زمونږ خپل تخلیقات هغه بل چا ته ورسیږي نفع ورسیږي موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی موږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړی دي خپل فکر مصرف کړی دی خپل انرژي او تر څو چې موږ خپل هیواد ته د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو د قلم له طریقې وکړو د ژبې له طریقې وکړو نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کوم.
مننه مهرباني.
خپل غږ چې تاسو د توجه خوښي وړ وګرځي
کور مو ودان مهرباني وکړي.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساخېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نرې مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نرې موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدۍ ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لوري لکه د ژوند یو بیفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکې په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلی د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب. یقینا د ستاسو د لطف څخه ډیره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډیر ویاړ بولم او ډیر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډیر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډیره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدن اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کیږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی، ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپل اسلامي اصولو مطابق، د خپل فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغه سي نژادي مسائل چې دي، دې ته باید موږ د فایټر کې کېږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو. د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې چې دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلما په پروګرام کې میلمو. تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هیچاره
د ازادۍ میلمه.